او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې سي.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شئ چې بیا یې ولولئ که ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو ده azadiradio.org. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او د عکسونو ګالریګانې هم. دغه راز د ځینو مطالبو لاندې په فیسبوک کې خپل نظر هم له موږ سره شریکولی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د کوټې هزارګان وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حملې بیا زیاتې شوې دي. یو شمیر هزارګانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغو حملو له امله د دوی د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو شمیر د دې قوم مشرانو بیا تور پورې کړی دی چې دا د دې حملو تر شا یوازې فرقی اختلافات او انګیزه نه ده، بلکې د حکومت د دوی د حکومتي ترهګری هم ښکار شوې دي. برکوال میخیل پر رپورټ لري.
هزاره توکم شیګان له لسګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي، خو له تیرو شاوخوا 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقیز تبعیض په خاطر حمله کیږي. تیر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څناڅه تم سو، خو د دوی هدف وژنې د مې پر 15مه په کوټه کې پر یو دکان د ډزو په نتیجه کې د یو سنی تن تر وژل کېدو وروسته پیل شوی. تر اوسه په تیرو 1500 ورځو کې یو لستان هزاره توکم شیګان وژل شوی چې اکثر دکانداران او عام خلک دي. دغه هدف جنو د هزاره قوم خلق تر خپل میشت ځایونو محدود کړی دی. لې سپنجری هزاره ابراهیم څخه مې وپشتل بازار ته چې دی ویریږي کنه.
تر تاسو نه مخې خنم از بازار بور نه
ولې نه ویریږم. بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای. کولاړم وزن می بس همدل ته خپل کوڅو کې کلابند پاتیو. زو والله ک په خپل ګنا په هیرم. مش خو هم همدا کلمه وایو، د قران تلاوت کوو، حفظو یې، خدای یاد وو. دا څه بدبختی ده.
کارای بدبختی نه
دی. د هزاره ټاون یو ځوان سید علی اغا وایي د دغه غوندې ځوانان په شاري بسونو کې له ډاره سفر نسي کولی چې ډېر ضرور کار ورپېښ سي، نو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي. تېر کال چې کومه پېښه له موږ سره وسوه، اوس چې څه کېږي نو ظاهره ده ویریږو. بازار ته خو نه ځو چې ځو، نو په موټر سایکلونو ځو، په شاري بسونو کې نه ځو. خو له کوره چې وځو د کور یوه ښځه راسره بیایو، ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي. تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو. د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته موسا کالج ته تګ و، خو د ناامنۍ له امله مور له کوره د باندې نه پرېږدي. د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي، او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بمي بریدونو ښکار شوي دي. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډیری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. که رښتیا ووایم، دلته مو ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو، چیرې نه یو، سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو، احتمال شته چې چاودنه یا بله پیښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه سول. ډېرو ځایي هزارګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو، له افغان هزارګانو په استفادې سره نورو هیوادونو ته کډه سول. هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت شوي، پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو ناامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هیوادونو ته کډه سول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي چې جنت ډېر خوشحاله یې، جنت ته ځم، شارټ کټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. دا غټ سازش کې موږ خو سیکولر خلکو، تعلیم یافته خلکو، موږ انجار نه غواړو. از موږ باندې واردات ډېر کوي. البته روزګار نشته، کاروبار نشته، دې وجه سه خو متاثر کېږي. خامخا ملکونو ته روان دي چې په دا خاطر کوزي، او داسې نظره نشته چې مطلب د شهر لکو موږ به ولاړ سو. دا شهر انشاءالله هر قیمت باندې موږ د په مینو محبت باندې دا شهر آباد کوو.
د هزاره قوم یو مشر وایي په بلوچستان کې د استخباراتو او پوځ واکمنۍ ده، ځکه چې وایي مملکت په خپله د دوی د خلکو په وژلو او فرقیز ترهګرۍ کې لاس لري.
هم بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں اور
موږ په بلوچستان کې د حکومتي ترهګرۍ قرباني وو او حکومت زموږ په وژلو سره د بلوڅو د وسلوال مقاومت په خلاف ابهام پیدا کوي او د حکومت په مقاومت ضد عملیاتو کې موږ وژل کیږو او نړۍ ته دا ښوول کیږي چې په بلوچستان کې فرقه ییز اختلاف او افراطیت دی خو دلته داسې هیڅ نشته. دا د مذهب د سیاسي استعمال شخړه ده چې موږ پکې وژل کیږو. د هزاره قومي جرګې مشر حاجي عبدالقیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې، بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي دي چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان سوي دي. قیوم چنګیزی وایي په پاکستان کې د نفوسو د شمیر له مخې تر ټولو زیات د هزاره قوم خلک د ترهګرۍ قرباني سوي دي.
اگر حکومت یې چاهي چې دهشتګردي حقیقتا
که حکومت وغواړي چې واقعا ترهګرۍ ختم سي نو ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې چې زموږ پر خلکو څومره حملې سوي یو حمله کوونکی نه نیول سوی او که نیول سوی محاکمه سوی نه دی. نو حیران یم چې موږ چیرې لاړ سو، څه وکړو، چا ته فریاد وکړو. موږ د پاکستان له بېلابېلو صدر اعظمانو او ولس مشرانو هم غوښتنه کړې، د بلوچستان څومره حکومتونو ته مو چیغې وکړې خو هیڅوک مو چیغې نه اوري. د هزاره قوم د مشرانو پر ټولو ادعاو او تورونو برسیره د بلوچستان ایالتي حکومت پر هزاره توکم شیعهګانو د حمله کوونکو په خلاف د عملیاتو ادعاوې کوي او وایي چې په هر ډول افراطیت او ترهګرۍ کې لاس لرونکي کسان به نیسي او په جزا به یې رسوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بکټی وایي په هدفي وژنو کې چې څومره خلک هم لاس لري د هغوی په ضد عملیات کوو او دا عملیات به دوام لري. دا د دې هېواد په ضد دسیسه ده. دا د هغو ټولو دسیسو برخه ده چې په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې تر لاسلیک وروسته دلته پیښې سوي دي او څنګه چې دښمن نن د هر ډول دسیسو او ترهګرۍ په وسیله پر موږ حملې کوي، موږ ټول به یې په ګډه مخته درېږو او دسیسې به یې له ماتې سره مخامخ کوو. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهب هزارهګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسؤلیت سني وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی، خو په تېرو 15 ورځو کې په پرله پسې هدفي پیښو کې د وژل سویو هزارهګانو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا پخپله یوه پوښتنه راپیدا کوي چې آیا پر هزارهګانو په وروستیو حملو کې څوک لاس لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راځي کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم ځای نه تماس نیولې؟
غزینه ولسوالۍ نه، سیمک مرکز 2 کیلومتره له خار لري، مربوط دی خار خشک بالا.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو ده چې سیمک خور دولت نیولې دی او چې پریدی نه تقریبا ډیر وخت کېږي د پروتوکول انتخابات نه یو هم سلمبای دی مکور نیولې په خاطر دی امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څوارې موږ ورغلي او راغلي او رزې موږ کړی دی ډیر کټه پورته تراسي خو هیڅ هم نه دی شوی. هیڅوک سیب دیموکرات نه وري.
ولې نه خوشی کوي؟ څه وایي؟
خو خطا کوي مو نه سبا ان شاء الله یو میز وخت شل شل راتمن خو چې کوم شل شل واره کړل وي سنگیر سره مسیرا مې سره لیکن نه چم نه دی سره چوب دیموکرات نه دی اورېدل.
تاسو کور د اردو ځواکو نه نیولې یا ملي پولیسو؟
پولیس نه ځنامه پولیس نه.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوستې جوړ کړي؟
اول کې نیول شوی تقریبا واته کور نور مو هغه ټول باد له انتخابات خالی شو خالی کړی ورته د مو کور تر اوسه پورې د پلاس کې د پوالکا کې خو څه کړی نه دی ډیر کټه پورته ځاخلې یې چم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانې ته نه ایتلی؟
یا ترشل واریم ډیر تللې ترشل واریم ډیر تللې خو چم نه شوی ارزې مو کړې دی ولایت ارزې ټول مرایل ته کړې دی باد لکه د مو ارزې هم ګرځولې دی د مو فوټوګرافي دی ارزې وتم ټول له مو سره ستا کوم مقصد څوک د مو کراګ نه اوري څوک.
دوی څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا یو میز باد شل شو باد اتمنه خوشی کو لیکن نه خوشی کوي.
اتاسو په کور کې وس هم پوسټه شته؟
وو پوسټه جوړ کړم کور.
نو تاسو چیرته ژوند کوئ؟
موږ بل ځای کرایه ورکو، چې لس زره روپۍ کرایه ورکو، بل کور مو په کرایه نیولی دی، دوه درې کور پکې و چې کار هم نشته، سه خالي چای هم نشته، لوات هم تېر دی، پوره کولی نشو، هېڅ لار موږ ته نه دی پاته، حیران یو چې موږ څه وکړو، چیرې ولاړ شو.
تاسو څه کار کوئ چې لس زره افغانۍ کرایه ورکوئ؟
والله دکانداری کو، دکانداری هم سه کال نشته، کاروبار هم نشته، چای نشته.
نو تاسو کور څو کوټې لري؟ څو بسوی ده چې ملي پولیسو نیولی دی؟
زموږ کور څه لس کوټې لري، دواړه منځلې لس کوټې کېږي، اته بسوی دی.
تاسو ولې د سیمې له سپین ګیرو او ګاونډیانو سره د امنیت قومندانۍ ته نه یتلې چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کور یې تاسو دی؟
ډېر ډېر ورونه، ډېر 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 ورونه، پروس کال خار در په دغه خطا کړو، چې نن سبا نن سبا نور کور تر په یاد سره خوشې کړی، خلاص او اخري چې نوبت موږ ته ورسېد، ځکه چې منه شوی و چې شین کار چې ترمنه سي اوا لیکل شي، بیا دې تاسو کور موږ خوشې کړو او دې موږ کور تر اوسه پورې خوشې کړی، بیا هغه موږ هم تبدیل ته ولاړی، د نوې قومندان ته موږ څو واره ورغلي، خو پریکې اوس موږ پرې دیم نه، ورته چې ولاړ شم زه ورته وغږېږي.
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نه شئ رسیدلی؟
د موږ غوښتنه دا ده له نوې قومندان چا چې له موږ سره ښه وکړي، رحم وکړي په موږ باندې، موږ پرېږدي چې ورسره ووینو، یو واره ورسره وغږېږي، خپل چې په لاس د خدای موږ هېڅ لار نه دی پاته، موږ هېڅ نه څه کولی، دا د موږ کور دی، خوشې کې موږ ته دا دی.
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نه شئ رسیدلی؟
نه ورکلای نه څه چې ورسم، مې د دفتر موږ نه پرېږدي، نږدې ده چې وایو چې تاسو یو مزبد را تشل سبا ده، ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي، موږ درته خالي کوو، موږ کومندان سره په تماس کیو، لیکن موږ نږدې نه پرېږدي، د درې شپې لومړی څخه بل هفته کې موږ سنگیر ته ستو نه خو پرې نه خوړو.
ا تاسو غوښتنه اوس څه ده؟
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وي، خدای دې تاسو سره خو کې چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو، مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجز علمي په نامه، دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده، د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد، وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې، پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او لس زره افغانۍ کرا ورکوي. قومندان صاحب، امنیت د غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي، تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله څېرو، یو هیئت لږو غزنی ته، او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیت او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږېږم، که زه پولیس نظم امیر کوم پوستي د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخله نه اصول ده، موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو، پر ځای نه کوو، خو زه نه پوهېږم.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو، بیا پولیسو تقریبا شاوخوا لس کورې د امنیت دپاره نیولي وه، د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر ننه نور کورونه پرېښي، یوازې دغه د عاجز علمي کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله، متاسفانه هېچا ماته مثبت جواب رانه کړو، او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تلی ما، پخوانی قومندان صاحب د امنیه ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشکه و، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی، نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم، تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله سیرو، اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظمنامې د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم چې مسله څنګه ده، بیا هیئت لیږو کلدا به ونیسو، یا د دې ورور ته موږ کرایه به ورکوو، یا د دې کور ته موږ اصولا خوشې کوو.
نو دا څنګه
دا ورور ته اطمینان ورکړو؟ انشاءالله دا کار به موږ کوو، دا مسله یا د ستر انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تاسو تمام وړاندې کوو.
نو دا خپله دا زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی موږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي، زه انشاءالله دا کار حلوم، دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري، موږ هغه تېرو، نتیجه تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان کې.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف ضروري؟ څه وخت تاسو
زه په خدمت کې یم، کوشش ورځي سبا راځي هر وخت راځي زما د تفتیش دروازې په وزارت داخله کې د ټولو هموطنانو هغه کلاو ده
او کور ودان نجربی سیب مهربانی خدای په من خدای په تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-03.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې روسیو نامنیو ته په پام او دا چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو امنیتي ګواښونو په وړاندې څه تدابیر لري، پاڅونونو ته په کومه سترګه ګوري، د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته ځواب څه دی، ومو غوښتل چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره یو مرکه وکړو. دغه مرکه زما همکار جمشید حبیبزاده چمتو کړی چې پښتو ژباړه به زه او قسیم سولم تاسو ته وړاندې کړو. ملتیا مو کړی.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره مرکه لرو. مننه چې میلمانه مو شوي. په پیل کې غواړو په دې پوه شو چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره ولې د هر ورځې په تیریدو د مخالفینو ډلې زمړې او چاودنې زیاتېږي.
حملات ګروهی انفجارها بیشتر میشه در کشور.
شکر زن عرض سلام دارم خدمت
مننه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام پوړاندې کول سره د امنیتي موضوعاتو په اړه تاسو شپه جریان کې اسئ ترګر د غځنګړو پروګرامونو لامل چې لري له شاوخوا 12 زوره په دیخوا زموږ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی په دې باور و چې له افغانستان څخه د بهرنۍ د وتلو او د دوی د ځواکونو په کمیدو سره به پراخ فعالیتونه ولري. حتی سشکل هم د حمل له درېمې نیټې را په دیخوا دوی د اعظم په نوم عملیات پیل کړي چې چاودنې ډله ییزې حملې او وژنې پکې شامل دي. حکومت لاسته راوړنه نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د هیواد پالنې د هغه حص له مخې چې لري د دوی په وړاندې مبارزه کړې ده او کومې سیمې چې مخالفینو غوښتل هغه ونیسي له هغې څخه دفاع کړې ده.
بعد از بیارن از او حراست چلو دفاع شد. پس چرا نیروهای امنیتی افغان
نوال افغان دوکونو تر روسر مخالفین و تر ورکی لاند سیمی برتا ندیخ پلی کری
وجود مخالفین پاکسازی بکنن
نوالات قندوس ما خود در جریان هستی
په کندوز کې دشمنانو یو لوی توطیه په لار اچولې و. په هغه اول ورځو کې زه خپل هلته ولاړم. هلته مې له خلکو سره خبرې وکړې او چا چې غوښتل د کندوز په مرکز کې امنیتي نظم خراب کړي هغوی خپل سبق او ځواب ولیدی.
بله قسم کې دیده شوت و گزارش
لکه څنګه چې ولیدل شو او راپورونه هم په دې اړه خبره شوې دي. په شمال او شمال ویدیس کې د جګړه مارو په لیکو کې بهرانيان هم شته. دوی څه غواړي
بل اخر چی می خواهم دقیقا خارجی
دقیقا بهرانی جګړه مار په یو شمېر سیمو لکه فاریاب، فراز، زابل، بدخشان او کندوز کې جګړو کې ګډون لري. هغه څه چې زه غواړم په دې برخه کې وایم هغه دا دی چې ترهګری پوله نه لري او رحم نه لري. هغه څوک چې په ځان رحم نه کړي هغه نه په ماشوم نه په زړو او نه په ځوان رحم کوي او د خپل ډلې د پرخولو او پیوړی کولو په هدف په دې کار لاس پوري کوي او خپل شوم عملونه تر سره کوي.
در مقابل مخالفین مسلح
ولیدل شول چې د وسلوال مخالفین پر وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې خلک راپورته شول او یو شمېر پیژندل شویو کسانو د دوی پر وړاندې په خپلواک ډول په عمل لاس پورې کړ. د دوی دا اقدام به ستاسې په څه نتیجه ولري؟
اقدام مات په نظر شما چه عواقب خواهد داشت؟
نیروهای امنیتی افغانستان روی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی الحمدلله امروز ما با مقایسه
افغان امنیتی ځواکونه پولیس او اردو او ملي امنیت د تیرو 15 کلونو په پرتله ښه ظرفیت او وړتیا لري. یو د امنیتی ځواکونو مسؤلیت یو هم د شاریانو هغه ملت چې د سولې او امنیت هیله او غوښتنه ولري. کله چې ویني دښمنه د وژلو او د ماشومانو د شونځي د بندولو نیت لري نو د دوی په وړاندې د پاتون کولو احساس مشت ورته وایي چې مکوي نه. زه په ځنګړي ډول د خپل خلکو له دې احساس څخه هرکلی کوم او دا ژغ کوم چې اې د افغانستان خلکو دوست او دښمن مو پیژنئ او څوک چې تاسې ته درد، غم او ماتم درکوي د دوی په وړاندې سره یو سئ او پاڅون وکړئ. هغوی له منځه یوسئ تر څو زموږ خلک د امن په فضا کې یو هوسا ژوند ولري.
د سای امنیت همو زندگیه که انسان ها آرزو یه جوره داره این زندگی خود بتونند دوام بده.
بله، یک نگرانی که کارشناس های
یوان دیخنه چه امنیتی کارپوهانی پدی برخکیلری اغدا چه پاتون کون که پا وصلو سنبال دی او پا یو دول سر دا ملیشاو جوڑول دا که دیشی پراتون که کستونزی پیدا کری.
شما در این راستا
زه پدی برخه که در طولو کارپون کون نظرونو تا درانه ویلرم. زک افغانستان شکر الحمدلله دا دیمکراسی یا بیان دا زده خلاص فضا لری. خو پدی برخه که چه دوی کمی اندیشنه لری باید افغانستان لویار دک تاریخ وگوری. افغانستان څو ځله د تیریو شاهدو، آیا ملت خپل رسالت او مسؤلیت ترسره کړی که نه؟ د افغانستان تاریخ دی وګوري، نه یوازې په وسلو بلکې زموږ خلک د بیل، کولنګ او تبر سره د دښمنانو په وړاندې راپورته سوي دي. دا د دې خلکو مسؤلیت دی. کله چې خلک خپل دښمن ګوري باید له هر هغه څه نه چې لري استفاده وکړي. دا زما په اند د اندېښنې خبره نه ده. امنیتي ځواکونه هم د همدې خلکو بچیان دي. موږ که د خلکو ملاتړ ونه لرو اوس خو له 300,000 زیات ځواکونه لرو. که له میلیونونو هم زیات وي خپلې ستونزې به ولرو.
بیشتر از 300,000 نگاه امنیتی داریم. اگر ما 1,000,000 هم داشته باشیم بازم
یعنی مشکل خودم میگم. وزارت داخله افغانستان برای کنترل آینده ای افرادی
که یعنی د کورنۍ چار وزارت دغه کسان د کنټرول لپاره چې اوس وصلی لري کوم پروګرام لري چې پاتون کوون کې په یو سیستم کې راولي
ایره داخلي یک چارچوب آورده باشه.
طبعا ما از احساس مردم ما د همه شرایط استقبال میکنیم.
طبعا موږ د خپلو خلکو د احساس هرکلی کوو او چیرې چې اړتیا وي دا د نظام د مکلفیتونو یو برخه ده چې د وطن په وړاندې د خلکو د نیک احساس په برخه کې په منظم ډول کار وسی. دا د حکومت پروګرام ته اړتیا نه لري. دا زما او ستا د فکر برخه ده. آیا تاسې د هیواد د یوه زوی په توګه مناسبه نه وینئ چې کوم کسان چې د هیواد پالنې او هیواد ساتنې په خاطر د خپل ځان له قربانۍ تیریږي کوم چې لروی له دوی وسپمو؟ زما خپل فکر خو همدا دی او چې چیرې هم ولاړو له خپلو خلکو مې ملاتړ غوښتئ. نه یوازې دا چې زموږ خلک توپک راواخلي او د مخالفینو سره وجنګیږي، په هر بله برخه کې چې کولی سي مرسته دې وکړي. چې زه په دې برخه کې د افغانستان د باغرور ملت منندوی یم.
ملت با غرور و با عزت افغانستان در این مشکور است.
به تازگی گروه بین المللی
د کرکیج په نوم یو ټولنې په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې سیمه ییز پولیس په بیلابیلو برخو کې د بیګناه خلکو د وژنې لامل ګرځېدلی دي، یا هم په فساد، غلا، سړي تښتونې، تیری او د مخدره موادو په قاچاق کې لات لري. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
رابطه به یې گزارش چی میگین روز گذشته باندې؟
ما احترام میکنم با گروه بین المللی بخوام.
زه درناوی کوم دغه ټولنې ته چې په دې برخه کې ارزونه لري، او دا هم هغه کسان دي چې په دې برخه کې زحمت کوي او کومه ستونزه چې پیدا کوي تر خلکو یې رسوي. د دوی د نوښت او کار قدر کوم. خو هغه څه چې غواړم خپل خلکو ته وایم هغه دا دی چې سیمه ییز پولیس د هیواد په کچه شی لاسته راوړنې لري. ډېرې قربانۍ ورکړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه کې دي. خو کله چې مخالفین د سیمه ییزو پولیسو مثبت اړخ درک کړ نو د دوی په وړاندې تبلیغات پیل کړل. څوک چې جرم ترسره کوي موږ ته مهمه دا ده چې قانون پرې عملي کېږي که نه. په دې برخه کې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا کومې سرغړونې سوي وې تاسې په جریان کې یاست چې د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې اقدام کړی، او که هغه غټ جرم و او که کوچنی موږ مجرمین د قانون منګولو ته سپارلی دي. موږ په دې برخه کې له جرمونو انکار نه کوو، خو د کورنۍ چارو وزارت دې ته ځان ژمن ګڼي چې که سرغړونه موجوده وي که هغه سیمه ییز پولیس وي که ملي د قانون له مخې به ورنه پوښتنه کېږي.
اگر موارد تخطی صورت میگیره پلیس ملی باشه، محلی باشه، هر کس باشه، باید محول قانون شه و از مجرای قانون بازپرس صورت بگیره.
بله، یک مسئله دیگه که قابل نگرانی است
یو بل مسئله چې د اندېښنې وړ ده هغه دا چې په یو شمېر پوهنتونونو کې ځینې کسان شته چې محصلان د مخالفینو ملاتړ ته هڅوي. یو شمېر مسؤولانو حتی دا هم ویلي چې د ننګرهار په انتحاري حمله کې هم د ننګرهار پوهنتون څو تنو محصلانو لاس درلود. د پوهنتون د امنیت او د داشان کسانو د نفوس د مخنیوي په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت څه پروګرامونه لري؟
همچون افراد د پوهنتون ها وزارت داخله چی برنامه داره؟
تا نظر استقامت وظیفایی بخش استخبارات ما دا یاست
د وظیفوی استقامت لمخیز مجد استخبارات و څنګه په دې برخه کې مسولیت لري او موږ پاملرنه غواړو او د افغان په توګه زموږ خبر داده چې هر څوک غواړي د خبرو یا وسلې لاري د افغانستان خلکو ته غواښ وکړي او ستونزې ورته پیښ کړي افغان ملت او امنیتي ځواکونه به پر وړاندې بې تفاوته پاتې نسی او د پهنتونونو د امنیت په برخه کې او د داشن کسانو د لاسونو د لندولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو دنده او مسولیت دی.
به عنوان سوال اخیر با در نظر داشت امی موارد
در روسی پختن پتوگه حق و مسائل تا پا پام سر چه تاسی ور تا اشاره وکړه او حق و تا پام سر چه افغان حکومتی در سول او صبات پا برخی کوی او در پاکستان سر در ملی وحدت در حکومت خی اری که حق و کسانو تا اون پیغام چده چه در طول و حتو سر سر پا دی برخی که مخالفت تنازی او غاری حکومت تا سقوط ور کری پا دی برخی که سات پیغام چده
نیروهای افغان می جنگن و تلاش دارن تا حکومت سقوط بدن و ولسوالی ها را سقوط بدن چه هست؟ چی گونه برخورد میکنین؟
ما چیزی را میخوام
اینان بدم یارمانش دشمنای مردم افغانستان بگیر ببرن
زه غواړم دا وایم چې د ارمان به دوی ګورته یوسي دوی د اساسي قانون ومني د خپل وجدان سره دی یو مشوره وکړي او سولې ته دی مخه وکړي او گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته می پیغام دادی چې کور مو ودان مننه چې افغان کډوالو سره مو همکاري کړي خو بل شک چې په دې کې د دوی هم کټوه خو د سولې د خبر په برخه کې باید افغان حکومت سره هم پوزیان هم ملکیان او هم استخبارات صادقانه همکاري وکړي چې خدای مکړه د ستونزو لمن پراخه نسی او په دې ستونزو کې دوی هم شکیل نسی د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د همکارۍ ژغ پورته کړی خو موږ هیله من یو چې دغه ژغ په عمل کې هم ثابت سي
صداها جامع عمل بپوشه
زچ پتو روز درګتو را